سلطان محمد سرور دغه د 8 بجې شوې د سهار د ازادي راډیو دی یو ساته پښتو خبرونه کې به واوري چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو لپاره مسون کال نه و. سږکال هم له امنیتي پلوه په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې او ولسي جرګې غړي دې ته اړ ایستلې دي چې د حکومت دواړه مشران اجرایي رئیس او ولسمشر ولسي جرګې ته ور وغواړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته ورور کوچې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تړون هرکلی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 22 یاغیان وژلي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. پورا خبرونه واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره په کابل کې ولیدل او دا تړون یې د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې دا تړون به د ایران لپاره یو پیل شي څو د سیمې او نړۍ له هیوادو سره یې اړیکې پراخې شي. د ایران سفیر د دې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد به یې د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني له ایران سره د سې شنبې په ورځ تړون لاسلیک کړ چې له مخې به ایران خپل اټومي هلې ځلې راکموي او نړیوال به پر ایران یو شمېر لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 22 یاغیانو د وژلو خبر ورکوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې چې چهارشنبه ناوخته خبره شوه د عملیات په تخار، کندوز، فاریاب، سرپل، بلخ، کندهار، زابل، روزګان، میدان وردګ، پکتیا، هرات او نیمروز کې په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په دغو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 9 تنه یاغیان ټپیان شوي او 3 تنه نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یوه اندازه وسله هم له یاغیانو ترلاسه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډلې څخه د ماتې سربیره د خپل ګروپ په سر کې دی. تېره ورځ افغان لوبډلې د شل اورونو نړیوال جام د غوراوي لوبه په ترڅ کې له عمان څخه د څلوېښتو منډو په توپیر ماتې وخوړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې خپلې درې لوبې ګټلې وې. یوه یې د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې وه او په خپل ګروپ کې یوه لوبه ورته پاتې ده چې له کاناډا سره یې د شنبې په ورځ وکړي. کاناډا تر اوسه درې لوبې کړي دي او درې سره یې بایللې دي. د غوراوي په بې ګروپ کې عمان تر اوسه له افغانستان وروسته ډېر امتیازات لري. د 2018 کال د شل اورونو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغه لوبه کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ مسابقې روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. خو په ورته وخت کې باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې تېره ورځ خبري غونډې ته وویل چې ایران لا هم د امریکا ګټو ته یو تهدید دی. دا وایي هغه څه ته چې موږ لومړیتوب ورکاوه هغه مو د دې معاملې له لارې ترلاسه کړه. موږ یې ډاډه کړو چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. خو موږ تل دا ویلي دي چې حتی که ایران اټومي وسله هم ترلاسه نه کړي بیا هم زموږ ګټو او ارزښتونو ته په سیمه او د نړۍ شاوخوا ګواښونه پیدا کوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې انتقاد کوونکو د جولای په 14 په ویانا کې ترسره شوي تړون غوره څه د وړاندیز لپاره نه درلوده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مساوده استولې څو پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي. خو پر تهران به د وسلو او د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي د ورکړې بندیز په خپل ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې دې مساودې ته رایې ورکړي. د هغو ډیپلوماتانو په وینا چې د خپلو نومونو له څرګندولو څخه یې ډډه کوله په ملګرو ملتو کې د امنیت د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامانتا پاور د دې مسودې په اړه د امنیت شورا غړو ته د تړلو ورونو شاته لنډ معلومات ورکړل. د سامانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لرې شي. د امنیت شورا د دایمي غړو برېټانیا، فرانسې، چین، روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو د ویانا په خبرو کې واله مخه د دې پریکړې تایید کړی دی. په کشمیر کې د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یوه ښځه ووژل شوه. د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور تنه نور د هند تارواک لاندې کشمیر کې ټپیان شوي هم دي. د هندي سرحدي ساتونکو یوه جکپوړي چارواکي وویل د پاکستاني عسکرو د عوان په ډزو یوه ښځه ووژل شوه او درې تنه نور ټپیان شول چې ټول ملکیان دي. هندي چارواکي وایي دا پیښه تېره ورځ د پراګوال په سرحدي سیمه کې وشوه. هند او پاکستان دواړه یو بل تورنوي چې لومړی ډزې کړي دي. پاکستانی پوځیانو تېره ورځ دا ادعا وکړه چې د هند جاسوسۍ یوه بی پیلوټ الوتکه چې په کشمیر کې عکسونه اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمې ته ورشي. د یونان پارلمان هغه سخت اقتصادي اصلاحات تصویب کړل چې اروپایي مشرانو د هیواد ته د نویو مالي مرستو په بدل کې له اتن څخه غوښتل. د پارلمان دغه اقدام په واکمن کین اړخي سریزا ګوند کې د اختلافاتو ته د پای ټکی کېښود. دغه لایحه چې پر خرڅلاو مالیه سمدستي اوچتوي د تقاعد په سیستم او نورو پروګرامونو کې اصلاحات راولي. پرون د درې اروپا پلو ګوندونو په ملاتړ په 229 موافقو او 540 مخالفو رایې سره تصویب شوه. د صدراعظم الکسیس سیپراس واکمن ګوند د انرژۍ د وزیر او د پخواني مالي وزیر په ګډون یو شمېر مهم غړو هم ورته مخالفه رایه ورکړه. سیپراس وویل هیواد له دې پرته چې د پور ورکوونکو دغه سخت شرایطو مني بله لار نه لرله. هغه وویل زموږ انتخاب ډیر محدود و، یا مو باید له دغې موافقې سره پراخ مخالفت ښودلی وی او یا مو باید افلاس کړی وی. په پارلمان کې دغه رای ګیری په داسې حال کې وشوه چې د پارلمان په مخ کې په زرګونو کسانو د اروپایي مشرانو د سختو اقتصادي شرایطو په وړاندې مظاهره وکړه. ناټو او ملاتړ یې غواړي چې له 2002 میلادي کال دا په دې خوا تر ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي. د ناټو د چارواکو په وینا دا تمرینات د اسلامي دولت د یاغي ډلې پر ضد د تیاریو لپاره دي. د راپورونو له مخې په دې پوځي تمریناتو کې به د سویډن او اتریش په ګډون چې د ناټو غړي نه دي د دیرشو هیوادونو 14,000 کسان برخه واخلي. د ناټو قمندانانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه تمرینات مځکني، هوایي او بحري دي. ناټو دا تمرینات د اکتوبر په دریمه پیلوي او د نومبر تر شپږمه به په ایټالیا، اسپانیا، پرتګال او د مدیترانې په بحیرې کې ترسره شي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د سایبیریا په اومیسک ښار کې د پوځي بارک د ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمېر 24 ته ورسید. د روسیې د دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کاناشینکوف خبریالانو ته وویل چې د جولای د 12 نیټې د پیښې له امله ټپي عسکر په پوځي روغتون کې د چهارشنبې په ورځ سا ورکړه. د جولای په 12 څلور پوړه ودانۍ د ماښام لور ته ونړېده. چارواکي وایي چې د دې پیښې علت دا ده چې دا ودانۍ سمه نه وه جوړه شوې، خو د پیښې تحقیقات روان دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که بیا هم غواړئ دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو لپاره مصون کال نو. په دې کال پر مرستندویو محصول ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. روان 2015 کال هم په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو ولسمشر او اجرایه رئیس باید دې جرګې ته وروغ غوښتل شي.
به دلیل اینکه تهدیدات و بی‌ثباتی، ناامنی و کشتار افزایش یافته، ساحت قدرت سیاسی بیشتر از پیش میدان رقابت جناح‌های شریک در قدرت گردیده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو او د اټومي پروګرام د په رسمیت پیژندلو انتظار باسي.
شورای امنیت در قطعنامه‌ای برای اولین بار در تاریخ خودش برنامه غنی‌سازی یک کشور در حال توسعه را به رسمیت می‌شناسد.
دوونیس پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه په دوهمه نیمه کې در تخپرو. ژوند په شیبو پروګرام کې دا ځل په مختلفو سیمو کې د اختر د دودونو په اړه خبرې شوې دي.
موږ کلیوالي دود کوو، دلته هم غور کوو د ننی او چارمغز کان، خو بیا هم ډېر دي، بیا اکثرو ته د غور کې د پاپړ او پلی.
د تامسن په نوم یو مؤسسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او بریتانیا کې مرکزونه لري په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2014 میلادي کال د مرستندوی ټولنو پر کارکوونکو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندوی ټولنو کارکوونکي وتښتول شول او وژل شول. جزئیات احمد شیبر پر راپور کې.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړو 190 بریدونه وشول چې اکثره په افغانستان کې وو، خو د دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 150 کې تیر کال لږه. تامسن مؤسسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له 41 برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 45 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکوونکو شوي وو. د تامسن مؤسسې په باور د حملې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په 20 هیوادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 390 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، 80 یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارد وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 15% کې بریدونه په همدغو 15 هیوادو کې شوي دي. تامسن مؤسسه بیا تیره میاشت په بلخ کې د یوې چکی مؤسسې د 9 تن افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي یرغملو برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن مؤسسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندوی ټولنو لپاره خطرناک دی.
د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې د ولسمشر او اجرائیه رئیس باید د جرګې ته ورو غوښتل شي څو د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ولسي جرګې غړو ته رڼا واچوي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د روان امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره لازمه ده چې د دولت د درې ګونو قوو ترمنځ غونډه وشي. ستولسان ځای جزئیات وړاندې کوي.
د نا امنیو زیاتوالی، د پخوانی چارواکو له لاسوهنو نه د اوسنیو مشرانو شکایت، د انتخاباتي اصلاحاتو نه راتلل او یو شمیر نورو مسایلو د ولسی جرګې غړي اړې ستل چې ولسمشر او اجرائیه رئیس د ښه وضاحت په خاطر د جرګې ته ورو بولي. د دې جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي ویل چې پاسنی مسایل ایجابوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په یو فوق العاده غونډه کې یا اوس یا هم د بلې دورې په پیل کې د جرګې ته راشي. ښاغلی سلجوقي ویل چې د حکومت مشران باید واضح کړي چې هیواد په کوم لور روان دی.
بدلیل این که تهدیدات و بی‌ثباتی ناامنی کشتار افزایش یافته،
دلیل لپاره چې ګواښونه زیات شوي او وژنې هم دوام لري، په واک هم سیاسي لوري لانجی کوي او انتخاباتي نظام نه دی اصلاح شوی، د هیواد د سیاست اساسي کرښې نه دی په ډاګه شوی، دا ټول د دې اړتیا پیدا کوي چې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس په نورو ورځو کې یا په فوق العاده غونډه کې راو بلل شي. ښاغلی سلجوقي ویل چې له مشرانو دا بلنه به د هغوی د سپکاوي او استیضاف معنا نه وي، بلکې باید د هیواد د اوسني وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د جرګې ته غواړي چې په دې وروستیو کې ناامنۍ خپل اوج ته رسېدلې دي. سیاسي کړۍ او عام خلک هم شکایت کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په حکومتولۍ کې پاتې راغلي او ستونزې په خاصه توګه ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس میرداد خان نجربي وویل چې د حکومت مشرانو ته په کار ده سو د روان وضعیت په اړه ځواب ووایي. د جرګې ښاغلی رئیس، کله چې په لسم دور کې غونډه ولرو باید د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتنه وشي چې راشي او د افغانستان د خلکو پوښتنو ته قانع کوونکي ځوابونه ووایي. په عین حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوي وویل چې د اوسني وضعیت د کنټرول په خاطر باید د دولت درې ګونې قوې په ګډه ناسته وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشنبې په ورځ جرګه رهبري کوله په دې اړه وویل:
په مجموع کې بهتره خبره ده چې د دولت درې واړه قوې یوه مشترکه غونډه ترسره کړي او د ملي وحدت مشران هم ګډون ولري او د حالاتو د کنټرول او سمون په مخه واحده ستراتیژي
له دې سره سره سیاسي کارپوهان وایي چې په هیواد کې د روان وضعیت د کنټرول په خاطر باید د دولت درې ګونې قوې کلکه همغږي ولري. دغه کارپوهان وایي که چیرته په دولت کې لازمه همکاري نه وي موجوده، اوسنۍ ستونزې به لا زیاتې او هیواد به له یو جدي ناورین سره مخ شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د جرګې ته د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ورغوښتلو غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې تر اوسه پورې د جرګې په کراتو کراتو ډېر لوړ پوړي چارواکي من جمله د امنیتي چارو لوړ پوړي مسؤلین ورغوښتي دي او له هغوی څخه د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه وضاحت غوښتی دی.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې. په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، د افغان چارواکو د وروستو انتقادونو په اړه چې د حامد کرزي د پخواني ولسمشر حامد کرزي چارواکي تورنوي چې د دغه حکومت ناکامۍ ته سترګې په لاره دي. عبدالله بدخشان ته په وروستي سفر کې په د حامد کرزي پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. دا موضوع نن په دې پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولی شئ چې که په دې اړه نظر لرئ له ازادي راډیو سره شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:00 او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انتبه غوښو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه برتنوي ګارډین ورځپاڼې ولیکنه خپره کړې او سرلیک یې د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې ستایلي. په لیکنه کې ویل شوي د طالبانو مشر د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې اترې د یوې مشروع لارې په توګه یادې کړې. ورځپاڼه وایي دا په اسلام آباد کې د طالب استازو او افغان چارواکو ترمنځ له شو مستقیمو خبرو وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لومړنۍ څرګندونې دي. ورځپاڼې د ملا محمد عمر د پیغام هغه برخه راخیستې چې وایي که موږ شرعي لارښوونې په دقت وګورو نو وینو چې له دښمن سره لیدنې کتنې او یا په ځینو مواردو کې سوله ییز تعامل منع نه دی. ګارډن وایي ملا عمر ته منسوب دا پیغام په داسې حال کې خپرېږي چې د نوموړي د خراب روغتیایي وضعیت او آن مړینې په اړه هم پرله پسې اوازې خپرېږي. د فارین پالیسۍ خپرونې بیا یوه مقاله لیکلې چې سرلیک دی څوک د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي. په لیکنه کې ویل شوي د دې میاشتې په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو هیله پیدا کړې، خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه کسان چې په دې خبرو کې برخه لري طالبان وو او آیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر او د جګړې په ساحه کې د طالبانو د قمندانانو ترمنځ اختلاف به د سولې خبرې خرابې کړي؟ فارین پالیسي خبرونه وایي په امریکا شوې خبرې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان جدیت او د ولسمشر غنی سره د دې هیواد ملاتړ هم په ډاګه کوي. خبرونه وایي اشرف غنی د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مقایسه د اداري فساد نیولې د ناسمې اداري بشري حقونو او سولې د ټینګښت په څیر مسلو سره په جدي او عملي چلند مشهور دی. د فارین پالیسۍ په دې مقاله کې ویل شوي د افغان حکومتي استازو سره د مری په خبرو اترو کې د حقانی د شبکې په شمول د بیلابیلو طالب ډلو استازو برخه لرله. د امریکا او چین استازي هم په کې و چې ملاتړې رول یې درلود. لیکنه د افغان حکومتي پلاوي په حواله وایي دې پلاوي هم د هغه طالبانو په ادبار او واک چې له دوی سره یې خبرې کړي پوره ډاډ څرګند کړی او وایي چې د کوټې د شورا لخوا واک ورکړل شوی و. فارین پالیسي وایي د سولې د خبرو په مسلې کې په طالبانو کې په بیلابیلو سطحو اختلافات شته او یا که نوره روښانه وویل شي په طالبانو کې په دې اړه چې څوک یې په استازیتوب خبرې وکړي اختلافات تر سترګو کېږي.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا وبخی د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له هو تیاریو هرکلای کوي چې وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو هلیکپټرې به په راکټونو مجهز کړي. د وزارت ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک د نړیوال ټولنې زیات پاملرنې ته اړتیا لري او د هغوی د تقویت لپاره هیڅ ډول مرسته تر اوسه نه ده سپمولې. له بلې خوا د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې امریکا او ناتو باید د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې جدي هڅې وکړي. سید کمال شاه عارف نور جزئیات وړاندې کوي.
د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د هوایي ځواک په یو شمیر سرخی الوتکو کې توپونه نصب دي خو که راکټونه پکې نصب سي ډیر موثر تمامېدلی سي. هغه د افغان هوایي ځواک تجهیزولي او اړتیا وبلله او زیاته کړې چې نړیواله ټولنه باید ډیره پاملرنه ورته وکړي.
دا دی چې هلیکوپټر به کولای شي چې د توپ او د لوړ چاپ ماشیندارې تر څنګ رهبري یا غیر رهبري شوه راکټونه هم ولري. کچېرې موږ داسې دغه هلیکوپټر پر راکټونو سنبالي کوپراتون کې کار کې دا ښه ګام دی.
ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزارت د 2014 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې ایم جی 1530 اف افغانستان 19 هلیکوپټرې چې 14.2 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري په 260 میلی متری راکټونو باندې تجهیز کړي. دغه راکټونو د نسبولو تړون تر دې وړاندې د افغانستان او د امریکا دفاع وزارت ترمنځ لاسلیک شوی چې کولای سي له هوا څخه پر ځمکه هدف فنښ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت معلومات لمخې اوس مهال یو شمیر هلیکوپټرې چې په اف ان 12 میلی متر هرسال ماشینونه سنبال دي د افغان ځمکنیو پوځونو ملاتړ کوي خو ویل کېږي چې دغه هلیکوپټرې د افغان ځواکونو اړتیا ته په کتو کافي نه بلل کېږي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د افغان هوایي ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده نجی پیاوړي سي.
د افغانستان هوایي ځواکونه اوس مهال لکه څنګه چې لازمه و نه دي تقوی شوی. هر ډول مرسته چې د هوایي ځواکونو سره کیږي مراد لوړیږي چې دا د افغانستان د ثبات او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته کوي.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دغه وزارت مشرتابه د هوایي ځواکونو د تقویت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه رسپمولې او ټاکل شوی چې امریکا او ناتو په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. له بل لوري د ناتو په چوکاټ کې د غوښ ملاتړ ماموریت ژمنه کړې چې تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان ځمکني پوځونو ته روزنه ورکوي تر څو لا پیاوړي شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه طول ورځ د سحر له و بجود ماخام تر و بجو پوری اوریدل شي. په اخترونو کې ډیر دود دی چې کیک او کلچې خلک له دوکانونو واخلي او کورونو ته یوسي. دا هغه دود دی چې له ډیرې مودې راهیسې رواج لري او خو په دې وروستیو کې ویل کیږي چې ځینې نور دودونه هم د اختر په شپو ورځو رواج شوي دي. زموږ همکار سی محمد یوسف خان زدران د اختر په مناسبت په کابل کې د کیک او کلچو په خولو څو دوکانونو ته ورغلی او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
اختره شکر دی چې راغلی. په انتظار درته له ډیرې مودې ونه اختر د ځان سره تل بیلابیل رنګونه راوړي. د هر چا کار په دې ورځو کې تر ډیره بدلون مومي. خیاطان، دوکانداران او د ګڼو نورو کسانو شیبې تغییر خوري. د افغانانو رواج دی چې لږ تر لږه هڅه کوي د ټولو ستونزو سره اختر رنګه کړي. د کور لپاره وچا او تازه میوه، کیک، کلچې او د خوراک نور شیان رانیسي. د اختر څخه مخکې د کلچو او کیکونو پیر او پلور تر ټولو ډیر وي. غریب او مالدار د اختر لپاره دا مواد رانیولی شي بیا یې مناسبه او په خوند خواږه. دا د کلچې کیک او بیکری سامان پخولو یو پخلنځای دی. زیات شمیر کارکونکي او ماشینونه لګیا دي چې اختر ته لازم مواد تیار کړي. خلک چې له اختره څو ورځې مخکې د اختریز دسترخوان په ښایسته کولو لګیا وي، وایي د رواج له مخې راځي کیک، کلچې او نور مواد رانیسي، هم یې ماشومان خوشحاله وي او هم میلمانه په عزت سره رخصت شي.
لکه موټیان مې واخیستې، کلچې مې واخیستې، داسې بسکټ او داسې هغه چاکلیټ او داسې د چیمې لپاره نخودونو خلو داسې ګډوډ شیان کنه هغه پکې کېږي هغه مې واخیستې. رسم و رواج د اختر اختر خوشحالي ده، میلمان راځي، دوست راځي، عباس راځي، دا خو دې هم خلکو دا رواج ده. کنه
د کابل ښار په دې ورځو کې تر ټولو ډیر بیروبار لري. هر څوک ګرځي چې ښه شی پیدا کړي او څه پیسې هم وسپموي. محمد رحیم چې په لاسونو کې د بیکری خواږه په لاس کې نیولي وو، ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په پرتله هر څه قیمت شوي، خو اختر اختر وي او حتما کور ته مروج شیان وړي.
قیمت اسی وی ورو خار شیتنن منګوتا سی ټول خبره واغه باندې کړی دی. دا ډالر چټ یا ټیټ څه په دغه باندې تړلی.
په افغانستان کې د اختر د نورو تیاریو ترڅنګ هغه چې وسیلري ماشومان ته نوی کالی اخلي، د کور د دسترخوان رنگ بدلیږي او د ډیرو خلکو د خلو خوند هم.
مې مامور دا د لوګر ولایت اوسیدونکو یم، لږ مې دغه بیکری اخیسته لږ پاتې ده. دا او له خیره سلک دا ماشومان ته رختونه مختونه یو شی بل شی مو اخیستل. خپل خو مې ولا خالي دغه ګیره لږ جوړه کړه، ځان ته مې چای نه دی اخیستی. ولا چې خو د کور خو د ماشومانو یا کمیسونه یې ټیکري چپړې مپړې دغه شیان دي، نکروزي بنګړي دغه
د کلچه پزیو او بیکریو کار د اختر لپاره څومره جوړوي. په بګرامیو کې د حاجي شیرزمان احمدزی د کلچه پزی مسؤل محمد زمان ازادي راډیو ته وویل د تیرو دو میاشتو رئیسې د اختر لپاره خواږه شیان پخه کړو، خو د اختر څخه دوه ورځې مخکې دا اټکلی سم نه و.
تقریبا دا څومره مال تقریبا یو نیم لک کیلو موږ د یو نیمه میاشتې جوړو. دا تقریبا په لس ورځو کې بیا بیرته همدې دوکان وباسو. زیات دوکاندارانو ته شیرناو ته چرسیا ته ګردیز اډې ته پکتیا ته هغه ولایت خپلې حصې باندې خپل موټر بارېږي، هغه ولایت ته د مال موږ ورکوو. زیات افغانان همدا یوه خوشحالي لري، یو اختر په خاطر باندې چې اختر ته خوشحالي لري، او زیاتې کلچې او مټیانې او تازه میوه د بادام او کشمش دا زیات خرڅېږي دوی لپاره.
هغه وایي که څه هم هر څه قیمت شوي او د ډالرو بیه لوړه شوي، خو د تیرو کلونو په پرتله سودا ډیره ده. په کابل کې د یوې بلې بکرۍ کارکوونکي محمد رحمان څخه مې وپوښتل چې د سږ کال اختر د نورو څخه څه توپیر لري.
سږ کال یې خو شکر الحمدلله د موږ کارخانې ډېره غټه تراکي کړې ده، ماشینګري په کې زیاته شوې ده او بلګه کم ډېر زیات شوی دی. د مال په جوړېدو په پرتله همداسې مال هم زیات وځي، اوس ګاګ زیات شوی دی. ولې کال په کال د موږ وادر د ګاګ زیاتېږي.
کلچې او کیک پخونکي کله سیزن څخه خوشاله دي او مشران د دسترخوان د رنګ کولو لپاره بیلابیل شیان کور ته وړي. ماشومان څه وایي؟
اختر ته خوشاله یم، مټایان خورم، بسکټي بخورم، پلار مټایان راوړي. اختر ته خوشاله یم، اختر کې وایي بسکټي خورم.
له دې سره کوچنی د اختر داسې وخت له ځان سره دا تیاری راوړي چې په هیواد کې ډیر شمیر کورنۍ له غربت، کډوالۍ او ناامنۍ ځورېږي او اختر لکه د عادي نورو ورځو په څیر تیروي. بلخوا دینی عالمان به له خلکو غواړي چې د اختر خوشحالي یوازې تیره نه کړي، بلکې د وس مطابق په خپل ګاونډ او سیمه کې د بېوزلو لاسنیوی وکړي او په ځینو امکاناتو د اختر خوشحالي د دوی تر کورونو ورورسوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر لیکي د لهلمند پخوانی حکومت او اوسنی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ذکر راپورته سوی چې په هیواد کې ناامني ده. د پخوانی حکومت د اوسنی حکومت د رنګېدو انتظار نه کوي. دا ناامني ده چې د خپل منځي اختلافاتو سبب کیږي. قاري اسی خان په یو بل پیغام کې لیکلي دي چې حکومت ښه موقع برابره شوې ده. حکومت باید طالبانو سره لاس یو کړي څو د داعش پر ضد په افغانستان کې مبارزه وکړي. دغه راز مهاجر تکل هم له اروزګان ولایت څخه لیکي چې اختر دا دی را روان دی، خدای وکړي چې دا اختر افغانستان د افغانانو لپاره د سولې او سوکالۍ اختر وي. دا تاسو ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتل شمیرې له لارې مو راستولي وو پیغامونه ډېر راستویلي تاسو نه یوه دنیا مننه موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو بیا هم د اخترزو دودیزو د اختر د دودونو په اړه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې خبرې شوې دي اساسي او بشري حقوقو بل اونیز پروګرام هم د خبرونه په دوهمې نیمایي کې درته خبرو دي ایران د اټومي موضوع په اړه یو مطلب هم لرو خو اوس به بیا هم حمیده هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان اجرائیه رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تړون هرکلی کړی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوه ویشت یاغیان وژلي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډلې څخه د ماتې سربیره د خپل ګروپ په سر کې دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مسوده استولې څو پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي د یونان پارلمان هغه سخت اقتصادي اصلاحات تصویب کړل چې اروپایي مشرانو د هیواد ته د نویو مالي مرستو په بدل کې له اتن څخه وغوښتل ناتو او ملاتړي غواړي چې له 2002 میلادي کال را په دې خواته ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي په کشمیر کې د پاکستاني او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یوه ښځه ووژل شوه او د روسیې د سایبیریا په اومس ښار کې د پوځي بارک د ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 24 ته ورسېد
د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولی د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس به د ایران د اټومي موضوع په ارتباط یو مطلب راواخلو ایران هیله مند چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د دې هیواد اټومي پروګرام په رسمیت وپیژني او په دې اړه به راتلونکي اونۍ یو پریکړه لیک صادر کړي امنیت شورا له نږدې 50 کلونو راهیسې د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولي دي په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې
درویشت میاشتې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې اسانه نه وي په دې موده کې هر ورځ دا امکان و چې خبرې نتیجه ورنه کړي خو اخر تیره سیشن به تړون لاسلیک شو اوس د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ملګري ملتونه به ډېر ژر د تهران اټومي هڅې په رسمیت وپیژني محمد جواد ظریف له ویانا څخه ایران ته لستنیدو وروسته وویل
هفته آینده شورای امنیت در قطعنامه برای اولین
بار راتلون که اونی به امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې د لومړي ځل لپاره په خپل تاریخ کې د یو مخ پر ودې هیواد د غني کولو پروګرام په رسمیت وپیژني دا له یو انجام بل انجام ته یو حرکت دی د ایران د اټومي تړون په اړه تر ټولو هیوادو سخت عکس العمل اسرائیل څرګند کړ د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر تړون وروسته وویل دا په تاریخ کې تر ټولو بده تېروتنه ده بریتانیا چې د اسرائیل نږدې ملاتړی هیواد دی وایي نتنیاهو له ایران سره له هر راز معاملې سره مخالفت کاوه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې له ایران سره له اټومي تړون وروسته لندن ته ستون شو تېره ورځ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې باید خوشبینه واوسو موږ باید دغو هڅو ته دوام ورکړو څو ډاډه شو چې ایران دوهم ځلې نړیوالې ټولنې ته راولو په دې ډول ایران ته د اعتدال لاس غځوو او د سیمې او نړۍ لپاره مثبته نتیجه ترلاسه کوو د امنیت شورا 50 دایمي غړي او جرمني له ایران سره د سیشن بي پرز موافقه وکړه چې دغه هیواد به اټومي هڅې کموي او په بدل کې وي نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګیدلې بندیزونه لري کوي د امنیت شورا د پریکړې لمخې دغه بندیزونه له څو کلو نور هيڅ پر ایران لګیدلې دي اوس په د امریکا کانګرس له ایران سره شوی تړون د دوه میاشتو په موده کې چیړي او هغه به یا تاییدوي او یا هم ردوي
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 2.96 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 مادې په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي، د خپرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خپرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څانګې مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب، ښه راغلاست.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ایجاد او جوړېدو په اړوند او داسې صراحت لري چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت د څارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولی شي چې د خپلو بشري حقونو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولی شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع کړي او ویلېږي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لارې، یعنی د دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولی شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د دې د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسي، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو له مهمو مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولی شي په افغانستان کې کله چې د دوی په حقوق باندې تیری کیږي یا د دوی حقونه نقص کیږي، دوی کولی شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي، خوش بسو.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په 1901 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی دی. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوي دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوي دفترونه په دې معنا چې زمونږ یو صحوي دفتر 100 ولایت تر خپل څارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول که موږ د ننګرهار صحوي دفتر یا سیمه ایز دفتر په نظر کې ونیسو، د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر څارنې لاندې لري او فعالیت په دغه 4 ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغوی د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسی هم کمتری نظر په د لارې شرایطو امنیتي وضع سره په هغه مشخصو ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د اروزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخصو پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کېدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل وي که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان دپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی، کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومانو حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دی ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري، د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي او هم دارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دی کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري او هم دارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو دا چې دی کولای شي د زندانونو نه د توقیف خانو نه له نظارت خانو نه هم دا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي هم دارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه د چیغي وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهی ورکول دی خلکو ته پوهاوی ورکول دی چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډیر اړ ده او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي ځکه چې د افرادو او اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نشي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي
ډېره مننه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسیون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخې چې مو ولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري او مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کار او بالخصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې له بده مرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې خو په مراتبو مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانوني عمل له دوی سره ترسره کېده که اوس هغه شکنجه هم ترسره کېږي دوی کوشش کوي چې اس اثار او علایم ترې نه پاتې نه شي ځکه چې هغې په دې دا ویره ورسره شته چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کېږي چې له تېرو کلو نه په دغه برخه کې شکایتونه او سرټاکونه زیاتې شوې دي چې کمیسیون ته ډېر خلک راځي دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلودې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق غواړي کله چې حقوق یې نه رعایت کېږي دوی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي او کمیسیون د هغه حق د رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي همدارنګه که چیرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنی که چیرته د دوی د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې په همدارنګه د دوی د ژوند د سرپنا په مورد باندې د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې یعنی مختلف تغییرات راغلي همداسې په هره برخه کې کمیسیون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیل لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا په کوم بل افسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو مونږ د حکومت څخه یې شروع چې مونږ د وبو باندې بس لرو چې
محکمې له خوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشری حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو صافي صاحب ستاسو په نظر د بشری حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي
اومده خندونه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري یعنی د کچ په غهواد کې چې التا په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي تبن دیو چا حق نه رعایت کی همدارنګه هغه یواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته او په خاص ډول د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسون هم د دې ستونزو نه هغه کې نه ده به برخه نه ده یعنی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري و هغه کسان زورواکی هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي هغه هیڅ کله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري او دوی همیشه کوشش کوي چې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او دوی ونشي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي من د کمیسیون په وړاندې خندونه او مشکلات شته
د ورستي پښتني په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري او دغه د سالور کلو د لپاره او د هر کال د لپاره د عمل کړل لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوښي او د دې د پوهاوي سطح لوړ شي په یعنی ژوند د تغییر پیدا کوي کمیسیون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه یعنی هر کال په تیرې دوه سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري او کمیسیون په دغه برخو کې پراتونکو کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمي
ډیر مننه
لته څخه هم مننه کوم ودان
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مل سره
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
اول روژوی بیا اختر وی اول روژوی بیا اختر وی په بیلتانه پسې وسال دی را بشینه درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې نننې خبرونه مو د کوچنی اختر ځانګړیو دودونو ته ځانګړې کړې ده په خبرونه کې به د کوچنی اختر د خوښۍ لپاره د تابعانیولو او نمانځلو لا دودونو خبر شي او هم به له هغه دود خبر شي چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای وکورنۍ د غم چغر غوړوي او نوري غم راځي ترازي دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګمار رشیدی وړاندې کوم ملتیا موکړی
درنو اوریدونکو په ټوله اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې وته کوچنی او بلته لوی اختر وایي هر کله چې د روژې میاشت پای ته ورسی نو په ټوله اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر لمانځل کیږي دا د خوښه یو خوشاله ورځی درې وی چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وی. په حقیقت کې دا د ډیرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدونو کتنو د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینی او خوشاله پلمه ده. په هر ټولنه کې د کوچنی اختر منځنه په ځانګړي دودونو ترسره کیږي، نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګو اوسیدونکی احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر منځنې دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپلې سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر په ورځ، او همدارنګه خځینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر په ورځو کې، او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، کورو ته ورځي د اختر په ورځ، او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
حامد ستانکزی چې دا مهال په کابل کې اوسي وایي دوی هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالی دود کو دلتم اغور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د کاغلستان ایگزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مریو د فاتحه مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته.
د اختر ورځ سهار باندې مګه اجرا کې یم مخانه مګرته وای پدې کې مګر سخانه ورو دا کوم شین سیدی دا ټول عمل تکدو کوم ملمانه سراجی یو چای د لزغنه یو ترخ نور هر شی خې دی او تا چوې تر درې مورځې پورې. او بل مسله ده دعا او دغه ده موږ اکثر خلک دی دا وای شریعت دا ناروا کړی دی او خلکو غم به نور نه زیاتوي. دا خوشحالي ورځې ده، اسلام کې همدا د خوشحالۍ ورځ دي. موږ سره همسایګان دي، اوس خو موږ سیدونکو شاوخوا همسایګان دي چې دي چې لار قوم دي لار جینه دي. موږ وینو که پروس کلی لویه اوړکې اختر کې په روزه کې یو هلک په ده باندې دیوال را چپه سو، کار یې کوو دیوال پر را چپه سو، دا مرته دیوال لاندې مړ سو. بیا په د اختر کې دته د اختر په اوله ورځ باندې ډېر خلک دوی ته راتلل. بیا موږ ورته یو سړی دوی دا غم اوس لږ شته سوی و، تاسې راځئ دوی بېرته تازه کوي دا غم.
د خوست ولایت اوسیدونکي عارفه بیا د اختر څخه یوه شپه وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې د ورځ منزل کیږي.
د مردگان شپه ده کنه پښتنه د خشپه وته وایي کنه خشپه زه په خوست کې هم گزاره میکړه. د خشپه کندول می وسیدله ده، وریجې زمینه می پخه کړه ده، بسیدله ده ټیکاله می پتیغ نه کته ده پخه کړه ده بسیدله ده. هغه تا د غره نه نه ده وایي چې مردگان شپه ده خشپه ده او جمعه ته خو کندول وبسای خیرات وبسای. هغه تا هم دغه خبره ده لکه په کابل کې اطراف کم ده نه نه روان ده. وشه مونږه مغاسه چې خسرګنه کړه بتلم اول به مونږ خو غږ وکول چې پلانګي وای سبا یو دی چې زمانہ خش پده دې ته خو ټیکه لاو بس کندولو بس چې خو ودی په دوړ سترګو بس. بیا ما مغاسره کم فکر کړ د جماعت م کندوله بس دنه ده اخر ته خوشاله ده کنه دندکای وای چې ته وای مغه په خو په کندول کې خو کېو بیا جماعت تر لګو.
دا غلی عارفی په خبره چې په خوست کې کڅه هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنې دود شته، مګر دوی اوس دا دود نه پالي.
اخوس په خوست کې هم دا نه نه تورک شوه د وای دا ډیره ګناه ده. ای اختر پاوریز خودی اوریز ده خلق چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه دی اختر پاوریز بخی مرون ده بخی هم اولویان هم لره کړه ده په خوشالتی اوریز کې وای خام ما ګډوي ډیر په خنده وته وای داس په جګر خنه نه وته وای چې ولا زو نه و خدای ده او بخی ال ودی بسنګ چې نن نن تاسو نه وای جړه کړان جان پرېږي د سوچو کې مختوا وخت به خوري خدای ده او بخی دایوان بسنګ چې د خزای بسنګ چې او خدای داس ده خبرې بوته و اوس نشته ده خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
د کابل اوسیدونکو نسیما که څه هم د اختر په ورځ د فاتحه اخیستنې دود سم نه بولي، خو د خپلې کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا واده زمانګه یو لور لیور مړو. بیا وړکې اختر کې ډیر چغما چغ وک. بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاو بیا د ازما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زاړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلمای وو نه غس مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زاړو. دغه رواج د ازما نشته خلزان سره څنګه یادونه نو چې دی اختر کې و کالیا غوست دات ماغو یو د اختر پر ورځ مرس هغه چې بیا ولکه اختر راځي ما هغه پیات کې دولس کاله.
اوریدونکو کله چې اختر را نږدې شي نو کوچني او لوی خارونه له خلکو ډک وي چې د اختر په سودا او پیسې راوتلي وي. د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاری عبدالله کامول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د ښو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلي دي. د اوریدلو بلنه درکوو.
اختر من په افغاني ټولنه کې د دوو خواونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظره چې موږ مسلمانان یو، اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی. قرآن کریم هم د اختر په رابطه باندې او د روژې نه د تیرېدو او بیا د لوی او وړوکي اختر دواړو د فضایلو په رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي. د دې تر څنګ زموږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر لمانځل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زموږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده، او څومره چې زموږ ټولنه په دغه ارزښتونو ته ژمنه ده، په دغه باندې زموږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې تر څنګ د اختر او همدغه شانی نورې هغه ورځې چې زموږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زموږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو، خو بیا هم په دې ټولنه کې مرواجه ده، یا نورې هغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي، دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کېږي، د دې دردونه شریکېږي، خوشحالۍ شریکېږي. نو دا یو خاص ورځ دی او ډېر اهمیت وړ دی. یو ډېر ښه عرف دی، یو ډېر ښه د ترحم عرف دی. هغه دا دی چې کشرانو ته پیسې ورکوي هغوی ته، او د دې تر څنګ مشرانې ښځې په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکیو ته، هغې ته د هماغه وخت سره مېوې لکه غوزان، توتان، پتاسې، نور هغه شیان چې هغه ماشومان ورته خوشحالېږي هغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر درېمې ورځې پورې داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې، د خوشحالۍ ورځې. په دې ورځو کې مسافر، زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې، هغه هم کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون کوي او د خپلو کلو ته راشي، خپلو سیمو ته راشي.
استاد، یو بل دود چې په اخترونو کې دی، هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي، نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راضي او د مړي کور ته دعا کوي، هغه غم یو ځلې بیا تازه کېږي. د دغه دود په اړه که راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو دغه دود شته او کنه، او که چیرته د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عناناتو باندې تکیه ده، او عنانات په دې ټولنه کې چې دي دا ډیر حاکم دي. زمونږ په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته، نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده، بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. د خپل ولس نه مې هیله ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ، بالخصوص په دغسې د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. خزینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې. شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي، هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي بیا جړاګانې بیا خفګانونه. دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد، یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی، یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوي چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او داغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانۍ خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي، خو دا په دې معنی نه ده چې سړی دې داسې یو پیټ یې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه.
جونی اختر کی جامع مینزی گدر خوران شوزه چرتو مینزما مینوالو جگڑی کزمک پا مادی خوا منفی اغیز خیندلی زمک مانویات کی هم زیان من کڑی چلا عملی پلریو پرتوسیمو کی اخترونا د پخوا پا چیر پا میلونن منزل کی گی
بیا اختر دے خلق نوی پیزار
موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښیو او میلو سرون منزل شي. نننۍ خبرونه همدلته تمامو. که چیرې غواړئ آزادي راډیو ته لیکونه راواسوئ، نو پته مو دادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ورځ مو اختر او شپه مو له خوښیو ډکه. د خدای په امان.
دا چې پټولو پښتنو د ځان ګران دې سم
خیست افغانستان دے وی گران دے سمرا خیست افغانستان دے پشان دا گلنو جی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل توکڑی پختنو ظلمو پٹکو کی بل پولدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پشان دا گلنو جی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پستر گوئے لگاو ما پستر گوئے لگاو ما دا خورا خلاو ما رانجت پہ جوڑاو ما پستر گوئے لگاو ما پستر گوئے لگاو ما شغلی تے پورتا کی گی دارنا اے دا چار گلدا دا خورا دا کابل دا پشان دا گلنو چے پرتے پور بلدا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل دا